دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د ز خلیل خانم پام کړی د سات خبرونه ته مسکو وای چې پاکستان چین او روسیا غواړي چې افغانستان ته بشری مرستې ټولې کړي او د غیواد څخه اقتصادي ننګ وکړي د روسیې د بارنو چارو وزارت پروند سشنبه پرز د دغه هیوادونو استازو سره لیدلی او په دې اړه جغیدلې دي تر دې مخکې ترکیه هم ویلی وو چې له بارنو څخه د طالبانو د وټول لپاره بشری مرستو ته چمتو ده ترکیه طالبان په رسمیت نه پیژني خو مرستو ته آماده ده پام دې حال کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې روسیه به د وست بار طالبان پر رسمیت ونه پیژني او له دغه ډلې غواړي چې په خپل ژمنو عمل وکړي تاکه سوي دا چې نن د چهارشنبه پرځ په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسی پام دې حال کې نړیوال وجهي صندوق وای چې پر روان کال کې به د افغانستان اقتصاد دیش په سولو کې منکبس سي چې لکبل به د افغانانو د کډوالۍ سبب سي او نږدې هیوادونه به اغیزناک کړي طالبان د اگست په 15مه نیټه کابل ته ننوتل امریکا د افغانستان لس میلیارډ ډالر کنګل کړي او نړیوال بانک هم په افغانستان کې د خپل پروژو مالی تمویل بند کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې امریکا په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې ټرایکا غونډې کې ګډون نه کوي د بارنو چارو وزارت وایي نت پرایس ویلي چې هیواد د لوجستیکي موضوعاتو په دلیل نسی کولای چې په دغه غونډه کې حضور ولري هغه زیاته کړه موږ به د مسکو په ناست کې ګډون ونه کړو ټرایکا پلس یو ناستا ګټوره او رغونکې وه موږ پراتونګ کې په دغه غونډه کې ګډون ته لیوال یو خو اوس په دغه ناست کې ګډون نسو کولای د افغانستان په اړه د ماسکو ناستا چې ټاکل شوی نن د چهارشنبه پر ورځ پیل سي په دغه غونډه کې د چین پاکستان او د روسیې استازي د طالب مشرانو سره ګوري تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلی وو چې د ماسکو په ناست کې به د ایران استازي هم ګډون وکړي طالبان هم تر دې مخکې ویلی وو چې دوی ته په دغه ناست کې د ګډون بلنه ورکړل شوی او ټاکل شوی ده چې طالبان د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د طالب پلاوی په مشرۍ په دغه ناست کې ګډون وکړي د طالبانو د بارنو چارو وزارت ویان عبدالقهار برخی ویلی چې شاغلی حنفي به د غونډې د ګډونوالو سره د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبري وکړي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی چې امریکا به په خپل قدرت کې هر هغه څه وکړي چې هغه کناډایی او امریکایي مبلغین چې په هیټی کې تشتول شوی را خلاص کړي شاغلی بلینکن په اکوادور کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د امریکا حکومت په دې اړه نستو منیدونکي تمرکز لري شغلی بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بارنو چارو وزارت او د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی د هیټي د حکومت سره د نږدې په تماس کې ده چې د ولسته شبل سو مبلغین چې وی جرمی ډلې تشتولي او د پرشدو لپاره یو میلیون امریکایي ډالر تاوان غواړي د امریکا د بارنو چارو وزیر پرون د سه‌شنبه پر ورځ اکوادور او کولمبیا ته په رسمي سفر روان شوی وو شغلی بلینکن په دواړو هیوادونو کې د منتخبو مشرانو سره چې د شیارخ د نظریو طرفداران دي وګوري د غراسټا کنسیوی د چې د امریکا د بارنو چارو وزیر په دې سفر کې د بشري حقوقو د ډلو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د مشرانو سره به د مهاجرت او د اقلیم د بدلون پر سر خبري وکړي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د سه‌شنبه پر ورځ په دې اړه اندیښنه ښودلې چې ایران لا هم د 2015 کال اټومي موافقه د هيا کولو په باب خبري نه بیلوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې رئیس رافیل گروسی وویل چې هغه هم د ایراني چارواکو سره د سپتمبر د میاشتې د پریکړې پر اساس په تهران کې د لوړې کچې خبرو پیلولو ته انتظار دی گروسی په واشنگتن کې خبرونه ته وویل چې موږ د لوړې کچې خبرو په پیلولو کې نه سیمې وو خو تر اوسه دا کار نه دی عملي شوی هغه زیاته کړه چې هغه د پلان پر اساس تیار دی چې تهران ته ولاړ شي او د لوړ پوړو ایراني چارواکو سره سیاسي بحث وکړي د سپتمبر په 12مه د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایران د نوي حکومت سره د غیواد د اټومي پروګرام د څار پاړه په دې هلي او جوړجاړي تر رسیدلی وو چې د 2015 کال د اټومي تړون د برت آیا کول لپاره په بیانا کې برت خبري پیل شي ماسکو پروند د سه‌شنبه پر ورځ چې چین د جګ د صورت څخه چټک میزایل په ازمایلو سره چې راپورټ ورکړل شوی د هیڅ نړیوالې ژمنې نه سره روانه نه ده کړې او روسیې ته هیڅ کوم ګواښ نه دی پیښ کړی د کرملین وایي دیمیټری پیسکوف زیاته کړه چې چین د خپل نړیوالو ژمنو د چوکاټ سره په مطابقت خپل تحصیلاتي سیستمونه پراخوي هغه زیاته کړه چې روسیه هم په هیڅ صورت کې د وسلو د کنټرول پاکله د هیڅ یوې ژمنې نه سرغړونه نه ده کړې او یوازې د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره اقدامات کړي دي ورسره هغه چې د چین له لوري د جګ د صورت څخه د چټک میزایل د ازمولو په حق له پرسنوي کې راپورټونه خبر وسول واشنگتن ویل چې دغه ډول میزایلو د ټکنالوژي او چین او د روسیې له لوري دا غوی د پوزی تطبیقاتو په اړه نشمن دی. د چین د بارانو چارو وزارت بیان ژاو لیجان زیاته کړه، هغه ټکنالوژي چې په دغه فضایي بیړۍ کې کارول سیوي شاید د لګښتونو د کمیدو سبب سي او انسانانو ته د فضا څخه د سولیز استفادې فرصت برابر کړي. او د نایجیریا سیمه ییزو چارواکو د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د غیوات پوځي الیکوپټرو د غیوات په نارامه شمال لویدیز کې د عملیاتو پر مهال د 500 څخه زیات ډاکوان وژلي دي. د اژانس فرانس پرس د خبر لمخې د کاناډا ایالت سیمه ییز امنیتي چارواکي برن ګواري وویل وسلوال ډاکوان چې په موټرسایکلونو سپاره وو او د دې نیت یې درلود چې په ځمکني ځواکونو برید وکړي ولیدل شول او امنیتي ځواکونو په کامیابۍ سره د 500 څخه زیات وسلوال په نښه کړل. په نایجیریا کې لکنو رایسي په درنو وسلو سنبال جرمي ډلې چې ځای خلک یې ډاکوان بلي د نایجیریا په شمال لویدیز او مرکزی برخو کې ویر خبره کړي. دغه جرمي ډلې کلی لوټي او په دې وروستیو میاشتو کې د هغوی د تشدد په بریدونو کې زیاتوالی هم راغلی دی. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سر مقاله اوریدلای سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې ټاکل سوی د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د حالاتو د تیرولو لپاره د روسیې، چین او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه سي. د طالبانو د اسلامي امارت یو پلاوی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. د افغانستان سیاسي کارپوهان د دې غونډې جوړېدل د طالبانو سره په ځینو مسئلو د خبرو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل څخه راپورټ راستولی.
ډاکټر شوی د مسکو پرمټ په نوم یو غونډه د چهارشنبه په ورځ مسکو کې د چین، پاکستان او روسي د اساسو په ګډون د طالبانو اسلامي امارت د اساسو سره د خبرو لپاره د روسي په قربتو جوړه شي. د مخویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو اساسیا به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو تیر شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نن پرایس خبر اعلان کوي چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس ویل چې تورکا جمعیو معاصر او رغنده فورم دی، موږ په راتلونکي کې دې فورم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو. خوس دی موکیت کې نیو چې دا ونه پکی ګرځو. دی غوړیته د هند او ایران د هیوادو اساسي هم بلې شوې. افغانستان د پاره د روسي ځنګړي اساسي زمير کابلو خبرران ته ویل چې چا شنبه د ورځې غونډې د مخه به نن د پاکستان چې د روسي اساسي هم په غونډه کې خبرې وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو ویل چې د مسکو په غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرسل مولوی عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی برخه واخلي. د طالبانو په پلاوی کې د بهرنۍ چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی هم شامل دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د مسکو پرمټ د چهارشنبه د ورځې غونډه طالبان ته د یو شپې موضوعاتو په اړه د سیمې هیوادو سره د نظریاتو د شریکولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي د مسکو غونډه د افغانستان په اړه د پریکړو کومه غونډه نه ده او یوازې مشورتي بڼه لري.
هم په دې جلسه کې داسې نه ده چې طالبان پر رسمیت به وپیژندل شي یا ورته د حکومت په باره کې. فقط روسیې غواړي چې طالبان نه واوري، یعنی طالبان نه، یعنی طالبان ته وایي چې تاسو د روسیې میانه په باره کې څه کوي، آینده د سیاست د پاره څه کوي، له موږ سره به څه کوي، د آینده د تاسو حکومت تاجکستان، ازبکستان په دې مملکتونو کې ورسره څه نظر لري. پخوا هم داسې نشستونه سو، یعنی نتیجه مطلوب نه ده، اما هدف د روسیې دا ده چې غواړي چې دنیا ته وښيي چې زه حاضر یم په دې منطقه کې، زه غواړم چې د طالبانو معلومات واخلم، په آینده کې په خپل نظر باندې یا تجدید نظر وکړم یا تصمیم ورسوم. یعنی داسې نشست نه ده چې کوم تصمیم ونیول شي، کوم قطعنامه صادر شي یا کوم فیصله نامه صادر، یو مشورتي، یو معلوماتي جلسه ده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو شاده د مسعود وایي د مسکو غونډه د مسکو پرمټ په خوانی غونډه لړۍ ده، خو پر کې د نورو غونډو سره دا دی چې دی غونډه ته افغان سیاسي مشران نه دی بلل شوی او امریکا هم پکې ګډون نه کوي.
مسکو غونډه هماغه د مسکو د فارمټ په چوکاټ کې جوړیږي، خو دا وره افغان سیاسيون نه دی ورته دعوت شوی او ځنې دعوت شوی هیوادونه هم نه ورځي. خو داسې مجلسونه د افغانستان لپاره ډېر مهم او حیاتي دي. طالبان باید د نړۍ سره له داسې موقع ډیر ګټه واخلي او د بین المللي ټولنې تشویشونه باید رفع کړي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو په رحمان نوري د مسکو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي د ګډون ډیر مهم نه ګڼي او وایي چې روسیه کولی شي د دې غونډې پیل له امریکایي چارواکو سره د غونډې وروسته سو وخت شریک کړي. ښاغلی اوریا د مسکو پرمټ غونډې د سیمه ییزې همغږۍ پر مسکو کول کې مهمې ګڼي.
اوسنۍ ناسته به وکولی شي چې دغه همغږي لا نور هم ځواکمنه ټینګه او مضبوطه کی او په دغه ناسته کې به هغه زمينه او شرایط مساعد سي چې څنګه کېدلستي له افغانانو سره په مختلفو ډګرونو کې مرسته وسی.
د مسکو پرمټ په نوم غونډه د 2018 میلادي کال راهیسې د روسي په قربتوب جوړیږي او تر اوسه څو غونډې کړي دي. خدای زر دا غونډه په داخل کې جوړیږي چې طالبانو یو ځل بیا پر افغانستان خپل واک ټینګ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریت د رسمي ختمېدو څخه وروسته د افغانستان د پاره د امریکا د خارجه وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد وظیفه پای ته ورسیده. د امریکا خارجه وزیر د هغه د خدمتونو مننه وکړه او د هغه ماوینه د هغه په ځای مقرر کړ. موږ د شاغلی خلیلزاد د سیاسي ماموریت په حق له د سیاسي چارو کارپوهانو سیام پسرلی او سید خالد سادات سره مرکه کړې.
سید خالد سادات صاحب او سیام پسرلی صاحب، ځینې کسان د زلمی خلیلزاد دغه ماموریت چې د افغانستان د شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره او د سولې د کېدو لپاره او د ثبات د راتلو لپاره ناکام بولي او ځینې بیا وایي چې نه، ناکام نه دی. ولې ځینې دغه ماموریت ناکام بولي؟ خالد سادات صاحب څه وایي؟
زه فکر کوم چې خلیلزاد یوازې د ماموریت نه، بلکې څلوېښت کاله چې د افغانستان موضوعات کې د امریکا له ادرس نه د سیاست مختوري او د افغانستان د چارو مسؤلیت مختوري تر ډېره پورې بریالی نه برېښېدلی. الهاد جماهیر شوروي پر وړاندې چې افغانان جګړه وکړه، بیا هغه چې کنه ختمېدله، مستقیما خلیلزاد به د افغانانو واک پاکستان ته وسپاره او له بده مرغه چې موږ د پاکستان په مداخلې پر اساس کورنۍ جګړې ته لاړو. اوس وخت کې چې بیا ماموریت ورسپارل شوی دی، بیا خصوصا هغه نرسه بن کنفرانس کې د بن په کنفرانس کې مدخ خیره مداخله وکړه، بالاخره د شخصي نظریات پر اساس یو پاکستان پر افغانانو باندې ناکام شو. اوس اخري وظیفه دا وه چې بیا د افغانستان د سولې او د مذاکراتو لپاره یو دروند مسؤلیت واخلي. په دې کې هم د تر دې په دې شخصي تمایلات ترجیح ورکړه، د ولسمشر اشرف غني سره یې ګډه همکاري ونه کړه، د سیمې د هېوادونو سره یې هغه څه تعامل ونه کړ لکه څنګه چې په افغانستان کېدلی شو. یوازې او یوازې د امریکا د ګټو زاویې کتل او د افغانستان ګټې، د افغانستان خلک، د افغانستان ولس او د افغانستان آینده پر ځای کېدنې نه ونیولي. همدا وه چې دغه د سولې توافقنامه ناکامه شوه. همدا وه چې د طالبانو او د افغانانو په ترمنځ ونشه کولی چې داسې یو تفاهم رامنځته شي چې هغه بالاخره په یو دایمي سوله باندې بدل شي.
په سهلی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ سادات صاحب د دې ټولو خبرو سره موافقې؟
اصلا داسې ده چې خپله خلیلزاد په ټوله کې یو وړ شخص د امریکا لپاره وو، یو ښه مذاکره کوونکی وو او د افغانستان او د سیمې په جغرافیا، په سیاست او په اوضاع خو پوهېده. په سیمه کې په پاکستان، افغانستان او نورو ځایونو کې ښه ارتباطات هم درلود، ارتباطات جوړ کړي هم وو. زموږ خلک چې وایي خلیلزاد ناکام دی، د دې بوت نه دی چې خلیلزاد یو ستن افغان وو، د خلکو امیدونه ورنه ډیر زیات کېده. ولیکه چیرې د امریکا لال خبر سیړو، خلیلزاد امریکا لپاره وفادار وو، په کامیاب وو، بالاخره دغه قرارداد یې هم چې امضا کړه، دا د امریکا د سیاستونو د سنا د مجلس او همدارنګه د ولسمشرانو چې دواړو هم بایډن او هم د ټرمپ د هغوی د غوښتنو پر اساس د مذاکره کوو. وو مشکل د غنی او د خلیلزاد ترمنځ بیخي جدي وو، د سیاسي موضوعاتو کې، مذاکراتو کې، مجالسو کې، برنامو کې. غنی د خلیلزاد نه ځان لوړ ګڼه، خلیلزاد د غنی نه همدغسې. فکر کوم چې غنی هم تر ډېره پورې د معلوماتو د خلا سره مخامخ وو، معلومات ورته سم نه ورکول کېده، او د بل خوانه خپله هم غنی یو ډول دیکتاتورانه خوی درلود، ډېر خودخواه خوی درلود. د دې سبب سو تر څو دغه اوسنۍ اوضاع
رامنځته. سید خالد ساده صاحب، ته موافقه؟
فکر کوم چې اخره پر موږ د شخصي مخالفتونو، د خلیلزاد د ناکامۍ او د خلیلزاد د ماموریت د ناکامۍ توجیه نشو کولای. پر دې معنی باندې چې په 1998 کال ته اتیا کال کې ولسمشر اشرف غني بیخي افغانستان کې نه و، اما ریګن سره چې کوم تعاملات خلیلزاد کوي ناکام وکړ.
یعنی ستاسو په نظر د خلیلزاد درې واړه ماموریتونه ناکام دي؟ په سلاسه ستاسو په نظر خلاص
زه په دې اند يم چې خپل خلیلزاد پالیسی میکر نه وو او پالیسی امپلیمنټر هم نه وو، بلې دا پالیسی نیګوشیټر وو او دا مذاکره په خپله شکل تر سره ده. ورې ک غنی حکومت او پرزیدا دا ټول پړه په خلیلزاد واچوي، دا فساد چې او شتره سیدلو ده شاته لاسو تر ارګ پولیس طالبان رسېږي. ولې دومره باید حکومت به کفایت وي چې استخبارات لري، اردو لري، نظام لري، سیستم لري، هر څه لري، ساتر غوګه پوری طالبان رسېږي ته نه خبرېږي. بل دا ده چې په دوحه کې مذاکرات کیږي، ته ولې سم ټیم نه ورته معرفي کوې؟ شپږ میاشتې لا یو کال دا وخت نه و چې دوی باید یو منظم ټیم دوحې ته معرفي کړي تر څو طالبانو سره مذاکره وکړي. بیا کله چې ټیم معرفي کړه، ګډ وډ ټیم معرفي کړه، ماشومان یې ورته معرفي کړه چې سیاسي لحاظ فهم او دانش ډېر کم و او په فکري لحاظ غني سره مشکلات درلود. دوی هلته ولاړه، کله چې دا ټیم وکتل سو همدغسې طالبانو طرف په طرف وکتل سو، بیا د خلیلزاد موضوع وګورو، دلته مشخص سره واضح کېږي چې تېر حکومت خپله سوزي درلود. راغلو د خلیلزاد ماموریت پورې ګوري، که چېرې خلیلزاد په خپل ماموریت کې ناکام وي او ناکام و، امریکا بیا ولې دا اشتباه کوي چې بار بار دغه شخص وټاکي؟ امریکا لپاره جواب ورکوو، امریکا لپاره وفادار وو، امریکا ته بیرته گزارش ورکوو او هغه خلکو نه رضایت درلود، سنا مجلس نه رضایت درلود. دا موضوعات وو هغه وخت.
یعنی ستاسې په نظر یو قابل لایق مذاکره کوونکی وو او د امریکا ګټې وساتلې؟ سیم پسرلی صاحب او سید خالد ساده صاحب، ډیره مننه چې خپل نظر مو څرګند کړ. په مخم ښه.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر منوریدونکو، ټاکل شوی ده چې په راتلونکو دوه اونۍ کې د افغانستان په اړه په تهران او مسکو کې دوه مهمې غونډې جوړې شي. په دوه غونډو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو په ګډون د افغانستان په ارتباط مهم بحثونه کیږي. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یک شنبه په ورځ د افغانستان په حق له د قطري چارواکو سره خبرې کړې دي. نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال سره د افغانستان په حق له خبرې کړې. انټونی بلینکن وایي د محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د یک شنبه په ورځ په ټلیفون خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو ټول جزئیات ندي ورکړي او یوازې دومره ویلي دي چې امریکا د افغانستان نه د امریکایي اتباعو او د خطر سره مخ افغانانو پر ایستلو کې د قطر د همکارۍ مننه کړې ده.
ما د قطر د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر سره د افغانستان په حق له خبرې وکړې. موږ د قطر د ملاتړ او قوي دوه اړخیز همکاري منندو یو.
ښاغلی بلینکن په داسې حال کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تهران به د اکتوبر په 28 نیټه د افغانستان د سیاسي راتلونکي او نوي حکومت د تشکیل په څرنګوالي دیو کانفرانس کوربه وی.
در تهران ما چهارشنبه هفته آینده
راتون که چهارشنبه د اکتوبر وشتم به تهران د افغانستان د گاونډي او هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو د حضوري غونډي کوربه وی. دا کانفرنس به د لومړي ځل لپاره په تهران کې جوړ شي.
بلخوا د ایران له غونډي مخکې ټاکل شوی د اکتوبر په شلمه نیټه د روسیې په مسکو ښار کې د طالبانو د اساسو په ګډون د افغانستان د وروستي پرمختګونو په اړه یو غونډه جوړه شي. په لومړي کې داسې ویل کېدل چې په دې غونډه کې به د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم ګډون کوي. خو د باختر خبری آژانس د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په حواله لیکلي چې د مسکو غونډې ته حامد کرزی او عبدالله نه دي غوښتل شوي. بلخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول د مسکو او چین په شان د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. د افغانستان په اړه په مسکو او تهران کې دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې وقته د طالبانو په رسېدو سره له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي اړیکې تر ډیره بندې دي او په هیواد کې د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي.
قبلا کاروبار خوب بود،
پخوا فروشات ډیر خو و، خو له هغه وخت چې اسلامی امارت راغلی ډیر رقم شوی، تقریبا صفر ته رسیدلی دی.
اگر مشکلات داشتم بازم خوب بود.
د ټولو جنجالونو سره سره د تیر حکومت پر مهال د خلکو کاروبار خو زما اولادونه ساتون کی وو کڅام په خې به تڼه کې وی خو بیا هم وضعیت خو اوس زوینم هغه کسان چې د ډاکټرانو او جنرالانو په توګه کار کوي وس ګړی چلوي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پر رسیدو دی طالب چارواکو له غربي هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مرستې له سره پیل کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان بانک 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې آزاد کړي تر اوسه اکثریت هیوادونو په رسمیت د طالبانو له پیژندلو ډډه کړې ده سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
د امریکا د بهرنیو چارو یو پخوانی وزیر او پوځ جنرال کولن پاول د کورونا وایرس له کبله د څلورو اتیا کلونو په عمر مړ شو د جنرال پاول کورنۍ د دوشنبه په یوې اعلامیه کې د هغه د مړینې خبر خبر کړی دی کولن پاول په عراق او افغانستان کې د امریکا په جګړه کې مهم رول لوبولی او د عراق د جګړې له کبله په هغه ډیر نیوکې هم سوي دي نور حال پر پورت کې وایي
د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کولن پاول کورنۍ ویلي چې هغه د څلور اتیا کلونو په عمر د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی کولن پاول څلور ستوریز جنرال وو او د پخوانی ولسمشر جورج ایچ بوش په دوره کې د امریکا د پاوز جګپوري پوزي مقام لوی درستیز وو هغه بیا وروسته د جورج دبليو بوش په دوران کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر شو
دا زما لپاره د ستر ویار زید چې د امریکا مشان جرګې ته د کولن ال پاول نوم د بهرنیو چارو وزیر په توګه وسپارم
هماغه کال امریکا افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړ ښاغلی پاول لمدي عمله په هغو کلونو کې د افغانستان په چارو کې ښکیل وو کولن پاول د امریکا په پاوز کې د دندې پر مهال د ویتنام په جګړه کې ټپي شوی وو او وروسته کلونو کې د هماغې تجربې په اساس خپل پوځي او سیاسي تګلارې جوړوله خغلی پاول د خپل سیاسي ژوند په اوږدو کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی وو خو بیا یې د 2008 کال په ټاکنو کې د دیموکرات نوماند باراک اوباما ملاتړ اعلان کړ یو شمیر کسانو د عراق په جګړه کې داغه د منفي رول لامل پرغه کلکې نیوکه کولې کولن پاول په خپل بیا په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو وینا کې ومنل چې د عراق جګړه د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شوې و او ناسمه پریکړه و پاول پزینی مواردو کې د ولسمشر جورج بوش د تګلارو ښکارا مخالفت هم کاوه چې یو بیلګې په ګوانتنامو زندان کې لبنديانو سره چلند و
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ چپی یو لزرو 1515 یا باندې واوري
د غزنی د ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د اتلس ولسوالیو څخه یوازې په درو ولسوالیو کې د ګوزان زد واکسین کمپاینونه په منظم ډول تطبیق شوی او د مرکز په ګډون نوري ولسوالۍ لستونځو سره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د غزنی په ولایت کې د ګوزان زد واکسین درې کمپاینونه تر سره شوی دي لغزنی څخه مریم صافی رپورت لري
په غزنی ولایت کې د ګوزان د لمنځوړلو د پروګرام مسولین وایي په تیرو او هم روان میلادي کال کې په جاغوري مالستان او ناور ولسوالۍ هغه سیمې دي چې توانیدلې پکې دي پولیو زد واکسین کمپاینونه په منظم ډول د هدف وړ ماشومان ته تطبیق کړي خو په پاتې نور ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له کبله نه دي ترسره شوی په غزنی ولایت کې د روغتیا د نړیوال سازمان یعنی WHO مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف هم وایي موږ جمعات په جمعات او کلینیک په کلینیک کمپاینونه ترسره کړي خو کوم ډول چې غوښتنه وه په هغه ډول کمپاینونه نه دي تطبیق شوی
موږ په غزنی کې صرف جاغورو مالستان او ناور کې سې کمپاینونه تطبیق کړي دي په شمول دی مرکز مشتونځ درلو دي مرکز کې موږ تقریبا 2.5 کلستر لرو په 2.5 کلسترو کې څلور 15 کلستر به موږ په دایمي شکل له کمپاین نه پاتې کېدل او وجه یې هم د نامنی او نامنیتی و جمعات کمپاینونه سوي دي او کلینیک په کلینیک هم سوي دي او په شکل سیدی مور غوښتنه یا د مور د پروګرام غوښتنه د په شکل باندې تطبیق شوی
او د دې ترڅنګ بیا غزنی ولایت کې د پولیو ځینی واکسیناتوران وایي کله به چې دوی غزنی کومې ولسوالۍ ته تلل نو هلته به د سیمې د خلکو لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېده ترڅو دوی کور په کور ماشومان ته د ګزند ضد واکسین تطبیق کړي. د غزنی ولایت یو تن واکسیناتور منصور په دې اړه داسې وایي:
کله به چې موږ کومې ولسوالۍ ته د واکسین لپاره تلل نو هلته به موږ له ډیرو ستونزو سره مخ کېدو. امنیتي ستونزې وي او بل دا د خلکو ناپوهي او غلط تعبیر له واکسین څخه وو چې دوی به موږ ته اجازه نه راکوله ترڅو د دوی ماشومان واکسین کړو، او تر څنګ موږ ته اجازه نه راکوله ترڅو د دوی کورونو ته لاړ شو او د دوی ماشومان واکسین کړو، او دوی به خپل ماشومان جماعتونو ته هم نه راوستل ترڅو هغه واکسین کړو. نو دا هغه ستونزې وي چې زموږ کلسترونه به همداسې پات کېدل.
ځینې خلک بیا وایي چې په ډیرو سیمو کې کورنۍ د پولیو پر وړاندې مبارزه کې په بشپړه توګه ونډه نه اخلي او زیاتره د ماشومانو له واکسین سره لیوالتیا هم نه کوي، خو روغتیا پالان بیا له خلکو غواړي چې د پولیو په محور کې ورسره همکاري وکړي ځکه د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د واکسین په تطبیق سره له منځه تلل شي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اگست میاشت په 18 نیټه د فرانسې نظامی قواوې چې په ساحل کې عملیات کوي د نیجر سره سرحد ته نږدې د مالی په شمال کې د دانګالوس انګل ته مخامخ ډرون ځای په ځای کړ. هدف یې په لوی سارا کې تروریستي ډله آیسس او د دې مشر عدنان ابوالید السهراوي دی. د فرانسې یو خاص قطعه واستوله شو چې د هغو کسانو هویت معلوم کړي چې په حمله کې وژل شوي. په حقیقت کې د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه ثابته شوله چې په وژل شوو کسانو کې ابوالید هم و. د فرانسې جمهور رئیس مانوئل مکرون اعلان وکړ په ساحل کې د تورستانو سره د څه باندې اتو کالو جنگ نه وروسته د فرانسې د پوځ لپاره دغه وژل یو مهم بری یاد کړ. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس نوویل امریکا د خپلې انډوالۍ او متحدې فرانسې دغه اعلان ته هرکلی وایي چې عسکر عدنان ابوالید السهراوي ووژه. موږ د فرانسې دوامداره ژمنه ستایو چې د تروریزم مخالفت کوي او په لویدیځ افریقا کې د خپلو افریقایي انډوالانو سره په همکارۍ ملکیان ژغوري. ابوالید د 2010 کال په آخر کې په اسلامي مغرب کې د القاعده سره یوځای شو. څه باندې 15 کاله وروسته د یو غړی شو او وروسته د یو شمېر تروریستي ډلو چې د القاعده پورې تړلې او په لیکه کې وو مشر شو. د 2015 کال د مې په میاشت کې د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ او په لوی سارا کې د اسلامي دولت تروریستي ډله جوړه کړه چې اوس په مالی او نیجر کې عملیات کوي او په دې وروستیو کالو کې په بورکینا فاسو کې په سلفي جهادیس یاغي ډله کې شامل شو. ابوالید له هغه وخت نه را په دې خوا د آیسس جی ایس قومندان دی چې دغه ډله په 2015 کال کې جوړه شوې ده. د ده د قومندې لاندې آیسس جی ایس د افریقایانو، فرانسویانو او امریکایي قواو په خلاف یو شمیر حملې وکړلې چې په دې کې د نیجر مالی سرحد سره نږدې په 2019 کال کې د نیجر په نظامي قطع باندې حمله شامله ده چې په نتیجه کې اتش عسکر وژل شولو. د 2013 کال د جنوري په میاشت کې په مالی کې د فرانسوي قواوو په خلاف ځانمرګ حمله وشوه. په 2019 کال کې په نیجر کې په یو حمله کې د نیجر 15 او د امریکا 4 عسکر وژل شو او په 2014 کال کې په مالی کې په یو پوسټه باندې حمله وشوه چې 4 عسکر او یو شمېر ملکیان پکې وژل شو. د فرانسې د جمهور رئیس مکرون د دفتر په قول تیر کال ابوالید شخصا د فرانسې د مرستې د رسولو د شپږو کارکوونکو د وژلو امر ورکړه او د دوی د نیجیری همکارانو. نطاق پرایس ویل په لوی سارا کې د آیسس د مشر په حیث ولید السهراوي د هغه تاوتریخوالي مسؤول دی چې په ساحل کې بې شمېره ملکیان او نظامي پرسونل ووژل. امریکا اجمنه کړی دا چې د خپل افریقایي انډوالانو فرانسې او د بینللي ټولنې د کوشنو ملاتړ کوي چې په لویدیځ افریقا کې د ملکیانو د ژغورنې او هوساینې لپاره کیږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه.